کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د آزادي رادیو د خبری خپرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبری راپورونو په برخه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر وایي پر واسطه ولو طالبانو د جګړې د درولو لپاره د ولس فشار سته او دغه ډله باید د سولې دغه غږ طالبای کوي. نن شنبه ده، د چنګاښ یا سرطان 9 د جون 10. خبرونه په خبرونو پیلو له اجمل ان نه اوري.
د افغانستان ولسمشر له طالبانو سره د یو اړخیز اوربند د پای ته رسیدو اعلان وکړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 2 ولایتونو د ولسي جرګې د نوماندانو لیست اعلان کړ، او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر لیدنې څو ورځې مخکې له دې ډډه وکړه چې له روسیې سره د کریمیا د الحاق په رسمیت پیژندل رد کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو سره د یو اړخیز اوربند پای ته رسیدو اعلان وکړ. ښاغلی غنی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل
اوربند خلاص دی، موږ امنیتي او دفاعي قوا اجازه لري چې خپل عملیات دلیل دا ده چې دا د سولې پلان له قوت نه مطرح نه لري، او ټولو څلندس ولسمشران له ما غوښتنه وکړله چې منسجم منظم عملیات وکړي.
د افغانستان حکومت د روسي له 20 د اختر تر 15 پورې طالبانو سره اوربند کړي، او بیا دا اوربند له 10 ورځو په مخه وغځو. طالبانو بیا ایواز د اختر په 3 ورځو کې اوربند عملي کړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 2 ولایتونو د ولسی جرګې د نوماندانو لیست اعلان کړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویل چې د کابل، نیمروز، اورزګان، نورستان، کونړ، خوست او بامیان ولایتونو نوماندان تایید شول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه کوي چې د شمیر نور ولایتونو د نوماندانو لیست به هم نن خپور شي. ټاکل شوی و د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د نوماندانو لومړی لیست چنګاښ پر 9 نیټه خپور شوی وای. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای لري پرتو سیمو ته د انتخاباتي موادو د انتقال په چارو کې خنډ او د شفافیت په خاطر د خد نوماندانو اندانو د لیست خبرېدو د ځان سبب شو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سرګندوي چې د ولسوالیو شوراګانو د نوماندانو لیست په وروسته اعلان شي، خو دقیقه نیټه یې نه ده اعلان کړې. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له لیدنې څو ورځې مخکې له دې ډډه وکړه چې له روسیې سره د کریمیا د الحاق په رسمیت پیژندل رد کړي. کله چې د جمعې په ورځ له نوموړي څخه پوښتنه وشوه چې آیا هغه راپورونه رښتیا دي چې واشنګټن به د روسیې سره د کریمیا د یو ځای کېدو په وړاندې د اوږدې مودې له مخالفت لاس واخلي، ټرمپ وویل موږ به وګورو. ټرمپ د هغې پوښتنې په ځواب کې هم ورته خبره وکړه چې آیا نوموړی پر روسیې د امریکا د هغه بندیزونو په لرې کولو غور کوي چې د اوکراین څخه د کریمیا د لاندې کولو له کبله یې پرې لګولې. نوموړي وویل د پوتین سره راتلونکي سرمشریزي هدف د مسکو او واشنګټن ترمنځ د اړیکو بهتره کول دي چې د سړې جګړې را وروسته په تر ټولو ترنګلي وضعیت کې دي. ټرمپ خبریالانو ته ویلي موږ به وګورو چې روسیه څه کوي. نوموړي ظاهرا داسې ښودلی چې پر روسیې د هغه بندیزونو لرې کولو ته لیوالتیا لري چې د 2014 کال کې د کریمیا له الحاق وروسته پر دې هیواد لګول شوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر رسنیو د اروپایي مشرانو له قبله ویلي ولسمشر ټرمپ د وو صنعتي هیوادونو د وروستۍ غونډې پر مهال له دوی سره په خصوصي خبرو کې ټینګار کړی چې کریمیا باید د روسیې برخه واوسي، ځکه چې د ده په وینا ډېر وګړي په روسي ژبه خبرې کوي. اخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي روسیې د لویدیز د بندیزونو له کبله زده کړل چې نور خپلواک او پر ځان متکي واوسي. په عین حال کې دا هیواد د په وینا اوس هم له لویدیزې اروپا سره کلکې سوداګریزي اړیکې لري. له یوې برطانوي تلویزیوني شبکې چینل 4 نیوز سره په امریکا کې سرګی لاوروف ویلي له 2014 کال راهیسې پر روسیې بندیزونه لګیدلي دې هیواد په همدې موده کې خپل اقتصادي او پوځي ظرفیتونه زیات کړي څو د خپل ځان دفاع وکړي شي، په ځانګړې توګه په هغه برخو کې چې دولت او خلکو لپاره ضرور دي. هغه کس چې د امریکا په میرلینډ ایالت کې د یوې ورځپاڼې دفتر کې د 5 کسانو په وژنه او د څو نورو په ټپي کېدو تورن و، په 5 قتلونو متهم شو. پرون په ضمانت د خوشي کېدو لپاره د 38 کلن جارود روماس محکمه وه چې د ویډیوي کانفرنس له لارې پکې حاضر شو، خو قاضي حکم وکړ چې دی به له ضمانت پرته په قید کې اوسي. روماس د پنجشنبې په ورځ د میرلینډ ایالت په مرکز کپیتال ګزیتا په نوم یوې ورځپاڼې دفتر ته ننوت او ډزې یې پیل کړې. دا په امریکا کې پر خبریالانو تر ټولو خونړی برید بلل شوی. سپینې ماڼۍ او نورو سیاسي مشرانو دغه برید غندلی. پولیس وایي د یو ورځپاڼې تر برید دمخه د ټولنیزو رسنیو له لارې ګواښونه ترلاسه کړي. اروپایی ټولنې پر برتانیا غږ کړی چې له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو یا بریکزیټ په پروسې په اړه یو رښتینی پلان جوړ کړي او یا به له دغه بلاک څخه د کومې معاملې پرته د وتلو له خطر سره مخ شي. د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټاسک د جمعې په ورځ په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د سرمشریزې په پای کې خبریالانو ته وویل ډېر لوی کارونه په مخ کې لرو او تر ټولو سخت کارونه لا هم نه دي حل شوي. نوموړي وویل دا به وروستی غږ وي. په پام کې د برتانیا د 2019 کال په مارچ کې له اروپایي ټولنې ووزي. د نورو مسایلو ترڅنګ د راتلونکي امنیت او د برتانیا او اروپایي اتحادیې د وګړو ترمنځ آزاد تګ راتګ هغه مسله ده چې لا حل شوې نه ده. او د فوټبال نړیوال جام د لوبو په ترڅ کې نن ارجنټاین او فرانسې لوبډلې مسابقه کوي. د دې دوو ملي لوبډلو لوبه د کابل په وخت مازدیګر 6:30 بجې پیلېږي. په روسیه کې د روانو سیالیو بله مسابقه د شپې 12:30 بجې د پرتګال او یوراګوای ترمنځ شروع کیږي. د 2013 کال د فوټبال د نړیوال جام لوبه د دوهم پړاو لوبو وروسته تر دې نن پیلېږي چې د ګروپونو لوبې پای ته رسېدلې او د شپاړس لوبډلې له دې جام څخه وتلې دي.
افغانستان کې د غرمې 12 بجې او څه باندې 6 دقیقې شوې. د دې خبرونې په راپورونو کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن وسله والو طالبانو ته په خطاب کې وویل
طالب راشه د سولې اراده وکړه. دا افغاني فشار دی، بهرني نه دی، د علماو غوښتنه ده، د ولس او ښځو غوښتنه ده.
د افغان طالبانو پر وړاندې د افغان حکومت اعلان کړی اوربند پای ته ورسید. یو تحلیلګر مژغولی چې دا څنګه یو حرکت و؟
په ځان کې یو سیمبولیک حرکت و ترڅو د اړخونو نیک نیت په ډاګه شي او افغانستان حکومت په دې کې پیل کولو سره د خپل نیک نیت پر مټ ولسی ملاتړ ترلاسه کړ.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده نن پای ته رسیږي.
توافی دا چې نگران حکومت پر د یو نوټیفیکیشن په اساس باندې اوس وخت باندې نگران کابینه مهاجرینو ته وخت ورکړي.
پمزکه کې د سندونو د اندازې په اړه هم جالب مطلب په همدې خبرونه کې خبرو. د زهرو کاروان 19 پروګرام د خبرونه په دوی منیمای کې ولسمشر محمد اشرف غنی وای د افغانستان حکومت د مسؤل حکومت په توګه د سولې په اړه خپل مسؤلیت ادا کړی دی. د دې په خبره دا اوس په طالبانو پورې اړه لري چې د ولس له غوښتنې سره سم چلند وکړي. شغلی غنی د شنبې پر ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې پر طالبانو د جګړې د درېدو فشار بهرنی نه بلکې کورنۍ او د ولس فشار دی او باید غاړه ورته کښېږدي. شغلی غنی دغه ورځ وویل چې د افغان طالبانو په وړاندې وروستی اوربند 98% بریالی و، خو سر له نن څخه افغان ځواکونه د پخوا په څیر خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکوي. حدیث پردیس د ولسمشر دغه کانفرنس ته ورغلی و چې د کابل په سټوډیو کې دی او نور جزئیات وړاندې کوي.
مننه، سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته. بل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان حکومت له لوري د طالبانو په مقابل کې دی وړخي زوربند له پیل تر رسیدو سره هم مهاله وویل چې طالبان اوس د افغانستان او د نړۍ د دینی عالمانو له غوښتنې سره مخامخ دي. هغه غنی وایي چې د اوربند پر رامنځته کېدو چې د اختر په 3 ورځو کې د طالبان لوري هم مراعات شو، د سولې په رابطه باندې کوم خنډونه چې موجود وو هغه له منځه تللي دي. ښاغلي غنی نن په ارګ کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وویل چې اوربند او خوده چې په افغانستان کې افغانان عام ولس سوله غواړي او سیاسيون هم باید له ولس څخه زده کړه وکړي. او همداراز په طالبانو ته په خطاب کې وویل چې طالبان هم باید د ولس د غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي.
با وجود تمام مشکلات میراثي ما در جهت مثبت قرار داریم. ما در حال حل مسائل هستیم. اولین خواست مردم ختم جنگ و صلح است. صلح خیر است و نعمت است. طالب راشه د سولې اراده وکړه. دا افغانی فشار دی، بهرنی نه دی، د علماو غوښتنه ده، د ولس او ښځو غوښتنه ده. فیصله وکړه. علما درته قرآن مخته کوي، خلق درته اولادونه مخته کوي. اوس به ته فیصله کوي چې ولس وژنې او ولس ته مثبت ځواب ورکوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه مطبوعاتي ناسته کې په وضاحت سره دا خبره وکړه چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره ملي سیمهیز او نړیوال اجماع موجوده ده او همداراز د سولې خبره یا د سولې ټینګښت موضوع د هیڅ په انحصار کې نه ده. ښاغلی غنی همداراز د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د امریکا متحده ایالات به هم له طالبانو سره د سولې په خبرو کې دوی ښکیل کیږي، دوی ویل چې په پیل کې به خبرې بین الافغاني وي، په وروستیو پړاوونو کې د امریکا متحده ایالات، ناټو او د سیمې هیوادونه هم په دغه خبرو کې ښکیل کېدای شي، ځکه چې د خبره دوی هم مهم رول لري. صالح صاحب، ښاغلی غنی د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې چې د افغان سولې پر رابطه باندې د پاکستان عمده ژمنې څه دي او د دوی په ژمنو څومره باور کېدای شي، ویل چې له پاکستان سره هم د کاغذ پر مخ ځینې وعدې شوي دي، خو د هیله وښوده چې دا ځل به خبرې د پخوا په څیر باندې نه وي او ملموسه نتیجه به ولري.
مذاکرات مخکې تللي، کاغذ مخکې پرمختګ ده، دا به دوامدار دوام کوي او هیله مند یو چې نتایج راوړي. بې له نتایجو نه، بې له واضح نتایجو نه چې ولس د افغانستان ورباندې قانع وي، تر هغه وخته پورې به موږ خپل دریځ او مذاکرات ته دوام ورکوو.
صالح صاحب، که څه هم افغان ولسمشر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته لارښوونه وکړه چې له دې سر لنن نه چې د افغان حکومت اوربند پای ته رسیږي، دوی به د پخوا په څیر د طالبانو په مقابل کې خپل عملیاتو ته دوام ورکوي، خو دوی ویل چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت په دې باندې اجماع موجوده ده او که چیرته په دې رابطه باندې پریکړه کیږي هغه به پټه پریکړه نه وي او که کله پریکړه وشوه هیڅوک یې د ویتو حق هم نه لري. بلې صالح صاحب،
ډېره مننه. د حدیث پردیس په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان ولسمشر وایي پر وسلولو طالبانو د جګړې د درولو لپاره د ولس فشار سته او دغه ډله باید د سولې دغه غږ طلبای کوي. د افغانستان ولسمشر په عین حال کې له طالبانو سره د یو اړخیز اوربند د پای ته رسیدو اعلان هم وکړ. د افغانستان حکومت د روژې له وشتمې د کوچني اختر تر پنځمې پورې له طالبانو سره اوربند کړی وو، بیا یې دغه اوربند د لسو ورځو په مخه وغځاوه. طالبانو به یوازې د اختر په درې ورځو کې اوربند عملي کړ. اوس چې حکومت هم د اوربند د پای ته رسیدو اعلان کړی، آیا دا به د سولې پر روان بهیر منفي اغېز ونه کړي؟ دغه پښتنه احمد خیبر د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو لکتون کې مشتاق رحیم څخه کړی ده.
ګوري، دغه د اوربن پیل چې وو د پپزان کې یو سیمبولیک حرکت وو تر څو د اړخونو نیک نیت په ډاګه شي او افغانستان حکومت پکې کې پیل کولو سره د خپل نیک نیت پر مټ ولسی ملاتړ ترلاسه کړي. دا تمه درلودل چې د اوس لپاره اوربن دوام وکړي، چې فکر کوم دا به درست برداشت نه وي او ضرورت دا ده چې په دې اړه باندې خبرې وشي. تیر اوربند یو اړخیز اوربند اعلان شوی و، لیکن یو اړخیز همیشه دوام نشي کولی. لیکن تر کومه ځایه پورې چې د سولې د حلو ځلو او د سولې لپاره د زمینه سازۍ پروسه ده، تاسو وګورئ چې د افغانستان حکومت خپلو حلو ځلو ته دوام ورکړی، ولسی حرکتونه هم پر ځای پاتې دي او لا پسې د غځېدو په حالت کې دي. نو زه ډېر ورته تشویش نه لرم او زما انداز چې دا پروسه به دوام پیدا کړي او لا به پسې پیاوړی کېږي.
تاسو د سولې د پروسې ته پرمختګ خبره وکړه. جمهور رئیس اشرف غنی هم نن په خپلو خبرو کې دا خبره وکړه چې د سولې خبرې مخته تللې دي خو تر اوسه پورې عملي بڼه نه ده خپله کړې. لیکن بل لور ته طالبانو هیڅکله هم دا خبره نه ده کړې چې د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی دی. دا څنګه لکه د اوربان غوندې دا خبره هم یو اړخیزه ده؟
ګوري، طالبان خو به تر هغې پورې په دې مطمئن اوسي چې نه اعلانې، تر هغې پورې چې د سولې بهیر کافي پوخوالي خوا ته لاړ نه شي او د خام حالت کې هغوی نه شي کولای چې د سولې د بهیر اعلان وکړي. موږ تاسو ته معلومه ده چې د اوربند په مهال هم تاسو ولیدل چې د طالبانو په صفوفو کې یو څه مقدر ورته ونه وایو، یو څه اختلاف د نظر موږ ولید چې مشرانو یې د جګړې باندې ټینګار کاوه، ویل چې اوربند یوازې درې ورځې، لیکن د دوی د جګړې له میدانه به یالي چې دی هغوی بیا د سولې غږ وکړه چې دا د مشرانو د خبرې تر په ټکر کې و. اوس که طالبان په دې مرحله کې چې لا د سولې پروسه یا خبرې اترو بهیر په خوالي خواته نه تل دا اعلان کړي، نو دې خطر سره مواجه دي چې اشنه چې د دوی په صفوفو کې اختلافات رامنځته شي، نو ټینګار به هم دا تر دې به تر وروستي بریده پورې هڅه کوي چې خپل یووالي ساتلو لپاره خبرې په ډاګه ونه کړي. لیکن یو شی په یو تاسو سره معلومیږي چې څه پرمختګونو ترک شته دی او هغه یو ترک د دې نه معلومېږي د افغانستان حکومت کافي ډېر په خوشبینانه او په باور سره دا خبره کوي چې پروسه مخته تللې ده.
رحیم صاحب، د سولې د خبرو په ارتباط مخکې دا خبره کېده چې د سیمې د هیوادو په سطحه باندې یوه اجماع په کار ده. جمهور رئیس اشرف غنی د اجماع ته اشاره وکړه، د شانګهای کنفرانس ته اشاره وکړه، ویل چې په دې برخه کې ډېر پرمختګ شوی دی او په وروستیو کې په عربي هیوادونو کې هم دې ته لیوالتیا زیاته شوې ده. سعودي عربستان هم له طالبانو وغوښتل چې اوربند وکړي، عربي متحده امارات افغانستان ته پوځیان راستوي، قطر هم همداسې ژمنه کړې ده. نو چې سیمه ییزه اجماع هم رامنځته شوې ده، لیکن بیا هم دا خبرې پچې روانې دي. ستاسو په باور څه باید وشي چې د سولې خبرې ګړندۍ شي؟
یو خبره باید زه وکړم چې دا توقع کول چې د سولې پروسه دې ډېره تیزه لاړه شي، دا به یو درسته هیله نه وي. د سولې پروسه همیشه په لومړي وخت کې ډېر زیات وخت ضرورت لري چې د طرفونو ته اړخونو ترمنځ د باور فضا ایجاد شي او دوی ته یو بل ترمنځ باور وکړي په خپلو کې سره، نو دا به پڅ روانې.
تاسو د باور فضا خبره وکړه، فکر نه کوي چې د اختر په درو ورځو کې د باور فضا کافي ایجاد شوه؟
ایجاد شو خو کافی ایجاد شو به یو بحث وسیږي. زه فکر کوم نه، لا اوس هم ضرورت شته. د درې ورځې د اوربان بهیر دا ثابته کړه چې اړخونه واقعا سوله غواړي، نو دا خو لومړی ګام دی. لیکن سوله په کومو شرایطو، په کومو مبناو باندې، په کومو بناو باندې، په کومو اصولو په رڼا کې، د کومو تړونونو پر مټ باندې، دا لا نور باور ته ضرورت لري. تر کومه حده پورې چې خبره د تړونونو کېږي او یا د سولې د بهیر هغه اساسي مراحلو ته داخلېدل، لا هم زه فکر کوم ضرورت شته چې اړخونه په خپلو کې باور پیدا کړي. او یو باور اساسي دا دی چې صفوف خپل منظم وساتي، د خپلې کرښې منظم وساتي، خپل ملګرو ترمنځ اجماع رامنځته کړي او دغه اجماع بیا تر پایه پورې وساتل شي. دې لپاره باید کار وشي. نو بنان اوربان لومړی قدم و، لیکن یوازینی قدم نه شي کېدای، نور کار ته اړتیا ده. او دویمه خبره ده، په سوالی باندې یو لنډه تبصره بله کوم چې ډېری وخت هغه څه چې موږ ته پڅ ښکاري، هغه چونکې د عوامو د سترګو نه پناه وي او خصوصا په دې مرحله کې باید هم پناه واوسېږي، دغه پرمختګونه چې کېږي هغه ډېری وخت موږ ته نه څرګندېږي، چې د هغې له کبله داسې ګمان کېږي چې ګوندې پروسه پڅ روانه ده. نو بهرحال باید هم پڅ واوسېږي، د دې مرحلې تقاضا دا ده. او دویمه خبره دا ده چې شاید پس هم نو اوسېږي، خو دومره تفاوت لري چې ولس یا منګو تاسو د شنونکو چې سارونکو په توګه باندې کافي معلومات په اړوند پرمختګونه ونه لرو.
د سیاسي چارو کتونکو مشتاق رحیم و چې د احمد شیبر پوښتنې ځوابولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس با ناجیه سپی د دې سات مهم اقتصادي خبرونه ولولي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي د هرات د صنعتي پارک زیربناوې رغوي. د دغې خونی مرستیال خانجان الکوزینن ازادي راډیو ته وویل کومه ناسته چې د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونی او سوداګرو له چارواکو سره درلوده، د دغه پارک د زیربنې چارو د رغونې په اړه هوکړه وشوه. د نوموړي په وینا په دغه چاره یولس میلیونه ډالر لګښت راځي. د صنعتي پارکونو د جوړولو طرحه سمود مخکې د وزیرانو شورا په غونډه کې تصویب شو چې له مخې په یولس ولایتونو کې دیالس پارکونه په اساسي ډول جوړیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي په هرات کې د اوبو لګولو شپږ کانالونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. دغه کانالونه د انجیل ولسوالۍ اړوند دي. نوموړي وویل چې دغه کانالونه د اوبو په لیږد، د اوبو د ضایعاتو د مخنیوي، د اوبو د سرعت زیاتېدو او د اوبو په سر د شخړو د مخنیوي په برخه کې اساسي رول لري. د ده په وینا دغه کانالونه د 2000 هکټار ځمکې د خړوبولو امکانات برابر کړي چې شپږ سوه کورنۍ له دغو پروژو په دایمي ډول ګټه اخیستلی شي او 9000 کسانو ته کاري بوختیاوې برابرې کړي دي. د دغو کانالونو مجموعي لګښت نږدې 50 میلیونو افغانیو ته رسیږي چې په کروندو کې د اوبو د تنظیم د پروژې لخوا ورکول کیږي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یوه بوجۍ قزاقي وړه 1260 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلوي بوجۍ 1550 افغانۍ، د وریژو یوه درې نیمبنۍ بوجۍ 2600 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1250 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 350 او یو لیټر ډیزل په 340 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ دیش پوله، یو اروپایي یورو 50 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ او یو پوله، یو سعودي ریال 9 افغانۍ سلويخت پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ شل پوله، او زر پاکستانی کلداري 502 افغانۍ.
او اوس هم یوه بهرنۍ مسئله څیړو. د کریمیا په اړه د امریکا ولسمشر څرګندونې کړې چې د ډیرو پام یې ځان ته اړولی دی. د لومړي ځل لپاره ډونالډ ټرمپ ویلي چې احتمال لري له روسیې سره د دې سیمې د یو ځای کېدو په رسمیت پیژندل رد نه کړي. عصمت څاروان چې دا موضوع تعقیب کړې په سټوډیو کې راسره دی. څاروان صاحب، دا موضوع څومره مهمه ده نړیوالو ته او خپله د امریکا متحدانو ته؟
دا موضوع ډېره مهمه ده ځکه چې تر اوسه نه د امریکا تېر ولسمشر باراک اوباما چې د واک په موده کې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو اسمه خپل خاورې سره یو ځای کړه، نه هغه او نه د امریکا اوسنی حکومت تر اوسه پورې د دې موضوع په اړه نرمش ښودلی و. خو دا اوس د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې له روسیې سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وسمې یو ځای کېدل په رسمیت پیژندلو احتمال نه ردوي. د دې ټاپو پر سر د امریکا او روسیې اړیکې دومره ترنګلې او سړې شوې وي چې سره یوازې د سړې جګړې په دوران کې، یعنی د شوروي اتحاد او امریکا د هغه وخت په دوران کې لیدل شوی و. بیا د دول د دواړو ترمنځ اړیکې نوې خرابې شوې. کوم یاد به د همدې ټاپو په سر د امریکا د کانګرس غړو د افغانستان د هوایي ځواک لپاره د هلیکوپټرو له روسیې څخه د هلیکوپټر رانیول وزنډول او مخالفت یې ورسره وکړ.
بله، څرمن سه پر دې موضوع به ولسمشر ټرمپ د روسیې له ولسمشر سره هم خبرې وکړي. د دوی ترمنځ دغه سرمشري ز چیرې او کله کیږي؟
د دوی ترمنځ ټاکل شوې چې د جولای په 15 نیټه د فنلند په پلازمینه هلسنکی کې کتنه وشي او په مهمو مسلو من جمله په دې موضوع باندې دوی خبرې وکړي. شاید دوی پر دې موضوع او حتی پر روسیې د امریکا د بندیزونو د پاتې رسیدو په اړه هم خبرې وکړي. له ښاغلي ټرمپ څخه په دې اړه یو پوښتنه وشو، خو دوی ول چې وګوري چې روسیه څه کوي، یعنی د روسیې عکس العمل او دریس ته په کتو به پریکړه کوي.
ډېر مننه له عصمت څاروان څخه. مو واوریدل چې د امریکا ولسمشر د کریمیا ټاپو وزمې په اړه تازه څرګندونې کړې چې د ډیرو پام یې ځان ته اړولی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم حمید مومند د کابل چپ رسپانه ته کتنه کوي.
د کابل رسپانه د خپل نننوي غنو اکثر لیکنه بیا هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند مسلې ته ځانګړي کړي او په دې اړه بیلابل نظرونه خبره کړي دي. سرحد رسپانه د خپل لومړي مخ په مطلب کې لیکلي دي چې په قندهار کې له اوربند وروسته جګړه سره شوې ده. رسپانه وړاندې د 215 اتل قول اردو قومندان جنرال امام نظر بهبود په حواله لیکلي دي یو شمېر طالبان چې د کوچني اختر په ورځو کې خپل کلو او کورونو ته ستانه شوي بیرته د جګړې ډګر ته نه دي تللي. رسپانه لیکلي ده چې جنرال امام نظر بهبود په قندهار کې له یو شمېر دیني عالمانو سره چې له کابل ورغلي په لیدنه کې وویل د اوربند له اعلان وروسته په قندهار کې د جګړې ډګر سوړ شوی دی. خو رسپانه د جنرال امام نظر بهبود دا وینا هم راغستې ده چې ویلې دي امنیتي ځواکونه د طالبانو له لورې د هر ډول حملې ځواب ته تیار دي. دنیا رسپانه بیا لیکلی ده چې د اوربند په روزو کې د روانې کرغړنې جګړې ماهیت د جګړې دواړو افغان لورو ته روښانه شو او دا ثابته شو چې نه طالب او نه هم افغان عسکر د جګړې پلوي کوي، بلکې ځینې خاصې کړۍ موجودې دي چې په جګړه کې خپلې ګټې لټوي. رسپانه وړاندې لیکلی ده چې دا اوربند به هله د افغانانو له تمې سره سم وي چې د جګړې له ډګره د یو شمېر کسانو د راګرځېدو او د سولې خبرو ته د طالبانو د رامتېدو سبب شوی وي. رسپانه لیکي چې له دې وړاندې افغانانو فکر کاوه چې تر اوربند وروسته ممکن طالبان د سولې خبرو ته یو ګام را وړاندې شي، خو د دې ډلې وروسته یو خبر پاڼو یو ځل بیا افغان ولس د هېواد د راتلونکي په تړاو ناهیله کړی دی. هېواد دولتي رسپانه بیا په خپل لومړي مخ کې د سولې په تړاو څو بېلابېل مطالب خپاره کړي دي. رسپانه د ولسمشر اشرف غني په حواله په یو مطلب کې لیکلي دی چې ټول ملت په لوړ غږ سوله غواړي. رسپانه لیکي چې ولسمشر اشرف غني د سولې د عالي شورا او د علماو د عالي شورا مشرانو او غړو یوې ګډې غونډې ته په وینا کې دا واضح کړه چې سوله منل د الهي احکامو پیروي، د ولس غوښتنو ته درناوی او ملي ګټو ته ترجیح ورکول دي. رسپانه په یو جلا مطلب کې د تماس د نړیوالې ډلې دا ټینګار راغستې ده چې طالبان دې له ځنډ پرته له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. مثال رسپانه بیا د مدني ټولنو د ځینو غړو په حواله لیکلی دی چې ارګ او اجرایه ریاست د افغان سولې په تړاو یوه خوله نه دي. رسپانه وړاندې د دریم بهیر د مدني ټولنو د چارواکو په حواله لیکلی دی چې د سولې د ټینګښت په اړه د حکومت د مشرانو په کچه بېلابېل نظرونه شته او یوه خوله نه دي.
نن ترشنا آسمان لاندې اونیس پروګرام کې چې د ماپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو خپریږي پر دوو موضوعاتو خبرې کیږي. په یوه ساعت کې د وچکالۍ پر موضوع بحث کیږي چې په وروستیو کې په افغانستان کې د خلکو اندېښنې ولاړې کړې دي. په بل ساعت کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو د لومړني لست د خپرېدو په اړه بحث لرو. تاسو هم کولی شئ چې په پروګرام کې برخه واخلئ، زنګ راووهئ او خپل نظر راسره شریک کړئ. د تماس شمېرې د پروګرام په پیل کې اعلانېږي. په پاکستان کې د میشتو ثبت شویو افغان کډوالو د اوسېدو مدنن پای ته رسېږي. دا چې په خبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د تشې چارواکو څه چاره سنجولې، اسمت سروان برته وایي.
په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د آتشې چارواکي هیله ښیي چې د پاکستان لنډمهاله حکومت به په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځوي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د میشتو راجستر افغان کډوالو د اوسېدو قانوني موده نن شنبه پای ته رسیږي. که څه هم په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده د روان کال په لومړیو کې پای ته ورسېده، خو بیا وروسته د پاکستان مخکینی حکومت په دې هیواد کې د راجستر افغان کډوالو د اوسېدو موده لومړی دوه میاشتې او بیا د جون تر پایه وغځوله. کله یوې خوا په پاکستان کې د اوسېدونکو لکونو افغان کډوالو د اوسېدو قانوني موده نن پای ته رسیږي، خو په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو آتشې چارواکي هیله ښیي چې د پاکستان لنډمهاله یا سرپرست حکومت به په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده تمدید کړي. د دې آتشې مشر عبدالحمید جلیلی له آزادی رادیو سره په خبرو کې همدا شان وویل که څه هم شای لنډمهاله حکومت به د یوه نوټیفیکیشن له لارې یا خبرداری له لارې د کډوالو د اوسېدو موده تمدید کړي، خو تمه یې وشوده.
جون تر اخره پورې وخت ختمیږي، نو متوقع ده چې نیګران حکومت پر د یو نوټیفیکیشن په اساس باندې یو څه وخت به نیګرانه کابینه مهاجرینو ته وخت ورکړي او کم وخت تر راتلونکي چې کوم حکومت راځي هغه به ثابت دی. برکې تصمیم
د راپورونو له مخې دا مهال په پاکستان کې تر یو میلیون زیات راجستر افغان کډوال میشتي چې د پاکستان، افغانستان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې په تفاهم ورته په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد ورکړل شوي دي. سربیره پر دغو کډوالو په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت، د افغانستان د حکومت او د کډوالو د نړیوالې ادارې یا OIM په همکاري په پاکستان کې میش شاوخوا ولکه نور غیر راجستر کډوال هم راجستر کړل، خو تر دې دمه لا ورته اسناد نه دی ورکړي. له پاکستان خپل هیواد ته په خپل خوشه د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ هم روانه ده او د کډوالو آتشې د چارواکو په وینا د ورځې ګڼ شمېر افغان کډوال په خپل خوشه هیواد ته ستنېږي چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې لخوا ورسره نقدي مرسته هم کیږي. د یادونې وړ ده چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې هم څو ورځې وړاندې هیله ښودلې وه چې د پاکستان حکومت به په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځوي.
بیا هم له اسمت سروان څخه اورو چې د مځکې سیندونه تر اټکل زیات دي.
یوه تازه څېړنه ښیي چې زموږ د مځکې سیندونه او اوبلارې تر هغه څه ډېرې دي چې تر دې وړاندې یې اټکل کېده. د امریکایي متخصصانو په دې څېړنه کې چې په ساينس مجله کې خبره شوې ده، له کنګل ځایونو پرته د مځکې پر مخ د سیندونو او روانو اوبو مساحت تر 303 کیلومتر مربع یو څه لږ دی. دا اندازه د امریکا تر ټکساس ایالت زیاته او تر مخکینیو اټکلونو څه باندې 40% ډیره ده. دا څېړنه په دې خاطر مهمه ده چې له سیندونو څخه د مځکې اتموسفیر ته ګلتوني ګازونه ځي او په سیندونو کې هغه وخت دا ډول ګازونه زیاتیږي چې انسانان یې اوبه ککړې کړي. د امریکا د مینیسوټا پوهنتون د اوبو د چارو او بیوکیمی متخصصان وایي تر 2016 میلادي کال پورې باور کړي چې سیندونه او جهیلونه سمندر ته یوازې کاربن لیږدوي، حال دا چې د مځکې اتموسفیر ته ګلتوني ګازونه هم لیږي. کله چې سره د کانالیزیشن ناپاکې اوبه او نورې چټلۍ د اوبو زیرمو ته رسیږي، د میتان، کاربن ډای اکساید او نور ګازونه په اتموسفیر کې خپریږي. د امریکا د شمالي کارولینا پوهنتون څېړونکو د سیندونو د شمیر او ځایونو د معلومولو لپاره د ناسا د سپوږمکۍ په وسیله په زرګونو اخیستل شوي عکسونه څېړلي دي.
د زهرو کاروان اونیس پروګرام تر خبرونو وروسته د خبرونو لنډیز له اجمل اناوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو سره د یو اړخیز اوربند پای ته رسیدو اعلان وکړ. د افغانستان حکومت د روژې له وشتمې د اختر تر پنځمې پورې له طالبانو سره اوربند کړی او بیا یې دا اوربند لس ورځو په مخه وغځاوه. طالبانو بیا یوازې د اختر په درې ورځو کې اوربند عملي کړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د وو ولایتونو د ولسی جرګې د نوماندانو لیست اعلان کړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویل چې د کابل، نیمروز، روزګان، نورستان، کونړ، خوست او بامیانو ولایتونو نوماندان تایید شو. د انتخاباتو خپلواک کمیسون ژمنه کوي چې د یو شمېر نورو ولایتونو د نوماندانو لیست به هم نن خپور کړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له لیدنې څو ورځې مخکې له دې ډډه وکړه چې د روسیې سره د کریمیا د الحاق په رسمیت پیژندل رد کړي. اخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي روسیې د لویدیځ د بندیزونو له کبله زده کړل چې نور خپلواک او پر ځان متکي اوسي. نوموړي په عین حال کې ویلي چې دا هیواد اوس هم له لویدیځې اروپا سره کلکې سوداګریزي اړیکې لري. او هغه کس چې د امریکا په میرلینډ ایالت کې د یوې ورځپاڼې په دفتر کې د پنځو کسانو په وژنه او د څو نورو په ټپي کېدو تورن و، په پنځو قتلونو متهم شو او قاضي یې ضمانت رد کړ.
تاسو ل پیغامونو
الو السلام علیکم زه د فاریاب د ولایت د زولتابه ولسوالۍ شریف سیفر په تماس کې ما دا غارزو د سیف څخه چې ځانو د فاریاب د ولایت د زولتابه ولسوالۍ او د غصو ولسوالۍ چې وس د ولایت ټول په ولایت خو نه پوهیږم څه د غبرت ټول د درې ورځې چې کاته د خلکو یو کم کم اصلات مایوانات ګرځ بس نو ټول یو خر اصلات یې وڅ مایوانات یې د څنګه سره مخامخ دی و باندې څه نه څه خلکو د برکوټ څخه استفاده کول د کوبوت څخه استفاده کول پوس و بش عمر نه لرو به دغه واده کې لن برق نه لرو بیخي د سخت مشکلات سره مخامخ ګرمي دا واګر مده نور برق د خو دې سپوش ول سوالي کې مرکز دې حالت برچ بر خراب شوی دی. هته دولت څنګه غواړي چې ژر تر ژره د برق چاره وي چې جوړ کړي چې برته د ول سوالي ته برق کله چې بیخي وضعیت خراب. السلام علیکم د زلتابات ول سوالي څخه پته
زګریشه زه د جيب خبره کوم ما سلام نه دا زادې رادیو ټول کار کوم ته ورسیږي. زه دا یلمن حرکت پیل شوی دی دا ډیر د خیر د نیک کار دی کده پېښور را روان دی کده بل زیا خدای دی وزنه ورک خدای دی کامیاب کی او کوم خلک چې انتقاد پر کوي دا غلط خبره ده چې انتقاد پر کوي دا د چا لاس کې پکې دی د چا دا د ما بوین خلک دی راولاسي دی د فاره د خدای یو کار کوي. زه طالبان ورونو ته د حکومت خلکو ته دا ما خواسي چې دا سول سره وکړي دا اوربند سره وکي چې چیرې نه کوي نو تیس چې شغالي ترابه د پری نه د ملا په خله کوي نه د یو حرکت په خله باندې کوي چې په خله سول نه کوي. خدا معلومه خبره ده چې دا جنگ نه غواړي چې کراسي سیسګټ په خطر کې دی او دې دا سول سره وکي. احترام و سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده. د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافع همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی يم. د دې اونۍ په خبرونه کې په افغانستان کې د نشي موادو په اړه د ملګرو ملتونو د تازه راپور حال درکو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په دوه دیرشو بیلابیلو عملیاتو کې د نشي موادو د قاچاقو په تور اته دیرش کسان نیولي دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات په ننګرهار، نیمروز، بغلان، سرپل، بدخشان، کابل، بادغیس، خوست او هرات ولایتونو کې شوي چې په نتیجه کې اته دیرش تنه قاچاق کوونکي نیول شوي دي. له دې کسانو سره نه دیرش کیلوګرامه بیلابیل نشه یي مواد لکه هیروین، تریاک، چرس، ټابلیټکا ګولۍ او الکولي مشروبات هم نیول شوي دي. د 1990 شمسی کال په لومړیو دریو میاشتو کې 201 دیش کسان د نشي موادو د قاچاق په تور نیول شوي او د سی له نشي موادو سره د مبارزې ادلی او قضایي مرکز ته د سیړن لپاره استول شوي دي. له نشي مواده سره د مبارزې ادلی او قضایی مرکز ویان خالد موحد وایي چې 201 دیرش کسان د نشي موادو د قاچاق په 168 یا پیخو کې نیول شوي چې په دې ډله کې 14 خزي دو بهرنیان او 9 تنه د ملکی خدمتونو مامورین ول. لدې کسانو څخه څه د پاسه 855 کیلوګرام هیروین، 380 کیلوګرام ډیر مورفین، 6409 کیلوګرام تریاک، څه د پاسه 21000 کیلوګرام چرس، څه د پاسه 14 کیلوګرام شیشه یا کریستال، 6195 ټابلیټ کا ګولې او 500 لیټر الکولي مشروبات او کیمیاوي مواد نیول شوی دي.
پنیول شوی کسانو کې اوش په تتنو غوختل چې د حمید کرجی لنړیوال هوایي ډګر څخه هیروین هندستان او سعودي عربستان ته کاچا کړی. په دې کاچاکو کې د عامه خدمتونو کارکونکو دغه ډول لادي سرتیری څخه نیولې بیا د ملي امنیت کارکونکو پولیسو او ملي ځواکونو تر جګړن پوری نظامیانو هم لاس ترلود چې کاچاکونکو ته یې اسانتیاوې برابرول او یا هم په کاچاکو کې ورسره شریک
وو.
دا یادونه ورده چې د روان شمسی کال په لومړیو دریو میاشتو کې د یوې خزې په ګډون 109 کسان د عدلی او قضایی مرکز د ابتدایي او استیناف محکمو لخوا له یو څخه تر شلو کالو پورې په بند محکوم شوي دي. په هرات ولایت کې شپږ کسان د نشي موادو د تولید، قاچاق او خرڅلاو په تور نیول شوي دي. د هرات ولایت د امنیه قوماندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې دا شپږ کسان له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په انجیل ولسوالۍ او هرات ښار کې نیولې دي. لومړی عملیات په انټیل ولسوالۍ کې تر سره شول چې د نشي موادو دوه تنه خرڅونکي له 1500 ګرامو هیروینو او 340 ګرامو شیشې یا کریستالو سره ونیول شول، او په دې ولسوالۍ کې د دوهم ځل عملیاتو په ترڅ کې د الکولي مشروباتو د تولید یو کارخانه کشف او په توری یو تن له 168 لیټر الکولي مشروباتو سره نیول شوی دی. دا یادونه ورته چې درې نور کسان هم په بیلابیلو پیښو کې د نشي موادو د خرڅلاو په تور لاس پلاس نیول شوي چې 4 کیلو او 10 ګرامه هیروین هم ورسره ول. له نشي موادو سره د مبارزې اونۍ په مناسبت د نجونو او هلکانو د ټیمونو بایسکل ځغلولو سیالي وشوه. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشار له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دا سیالي د پنځشنبه په ورځ په داسې ډول ترسره شوه چې سیالي کوونکو دا شهر بدرګه کاوه چې نشي مواد انسان تباه کوي. دا یادونه ورته چې د بایسکل ځغلولو دا ټیم د کابل له دې سبس ولسوالۍ څخه روان او تر کاپیسا ولایت پورې به 15 کیلومتره لاره ووهي. یاد دی وی چې دا سیالي د بایسکل ځغلولو فدراسیون په همکارۍ جوړه شوه، او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د غزنی پولیسو کابل او ننګرهار ته د نشي موادو د قاچاقو مخه نیولې ده. د غزنی ولایت امنیه قومندان فرید احمد مشل د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل 10 کیلوګرامه هیروین په بس کې له کندهار څخه کابل او بیا له هغه ځایه ننګرهار ته قاچاق کړي.
دری سو دری موټر چې پاره کې دوه مسافرین د کندهار د پاسه د کابل او د کابل څخه ننګرهار په لور یو د انرژي په کوټیو کې 10 کیلو دی هیروین د دوه نفر سره د سپندې په ساحه کې د سګر سول.
دا یادونه ورده چې غزنی د نشئی موادو د قاچاقو په لار بدل شوی، او په دې وروستیو کې پولیسو د نشئی موادو د قاچاقو د څو پیښو مخه نیولې ده.
مسکا هوتک و چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې د نشي موادو په اړه د ملګرو ملتونو تازه راپور.
مال افغانستان او ګاونډیو هیوادونو سره تر ګډ کار وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راپور ورکړ.
په کندهار کې د کوکنارو د کښت کموالی.
کندهار په ولایت کې د نشي توکو کښت تیر کال په پرتله ډیر لږ.
په کورونو کې د معتادینو علاج.
په کورنۍ کې معتاد سره سره د کورنۍ ته هم ټریننګونه ورکول کیږي،
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
وسویه ته مه ورځه، داسې نه چې پولیس وي.
لالا ته مه ورځه، زه به ورشم.
نه پولیس نشته، زه ورځم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. ملګري ملتونه خبر ورکوي چې د نشي موادو بازارونه په چټکۍ سره پراخیږي او په نړیوالو بازارونو کې غوښتنه هم ډیریږي. د ملګرو ملتونو د نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې رئیس یوری فیدودوف د سه شمې په ورځ وویل چې په نړۍ کې د تاریاکو کښت تر پخوا په سلو کې 15% ډیر سوی او د نړۍ د تاریاکو لویه برخه په افغانستان کې تولید کیږي. خو د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت بیا په افغانستان کې د تاریاکو د تولید اصلي علتونه دا ګڼي چې د سیمې هیوادونه له افغانستان څخه بهر ته د نشي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې له دوی سره همکاري نه کوي او دغه ډول د هغو کیمیاوي موادو د قاچاقو مخه هم نه نیسي چې له دې هیوادونو څخه افغانستان ته قاچاق کیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلی چې د کوکنارو کښت، د تریاکو تولید او په نړۍ کې د نشه یي موادو مارکیټونه پراخ شوي او د دې موادو غوښتنه هم په بېساري ډول ډېره سوې ده. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې رئیس یوری فیدودوف د سې شنبې په ورځ په نیویارک کې د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په روان میلادي کال کې په نړۍ کې د کوکنارو کښت په بېساري توګه ډېر سوی دی. خاغلی فیدودوف په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ستونزې ته په اشاره سره وویل چې دوی به د نشه یي او کیمیاوي موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره له افغانستان او ګاونډیو هیوادونو سره په ګډه مبارزه کوي.
ما له افغانستان او ګاونډیو هیوادونو سره تر ګډ کار وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راپور ورکړ. د 2014 او 2018 میلادي کلونو ترمنځ په نړۍ کې د تریاکو تولید په سلو کې 15% ډیر شوی دی. تیر کال په نړۍ کې 10.5 ټنه تریاک تولید شوی چې دا د یو این او ډی سی ادارې د کار له پیل څخه بیا تر اوسه پورې د تریاکو د تولید تر ټولو لوړ اندازه ښیي. له دې تریاکو څخه 9000 ټنه یوازې په افغانستان کې تولید شوی او په دې هیواد کې د کوکنارو کښت اوس هم د پراختیا په حال کې دی.
له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یا یو این او ډی سی رئیس وایي دوی هڅه پیل کړې چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په مرسته د قانون د تطبیق لپاره لاره هواره او د مافیایي ډلو د فعالیت مخه ونیسي. تر دې وړاندې د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویلي ول چې له نشه یي موادو سره د مؤثرې مبارزې لپاره دې د سیمې هیوادونه هم راګډ کړل شي تر څو افغانستان د مالي او سیاسي ملاتړ له پلوه پیاوړی شي. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزیر سلامت اعظمي انتقاد کوي چې د سیمې هیوادونه له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له دوی سره صادقانه همکاري نه کوي. دا زیاتوي چې د افغانستان ځینې ګاونډي هیوادونه د نشه یي موادو له ستونزې سره سیاسي چلند کوي.
سره له دې چې ملګري ملتونه او نور امنیتي او اقتصادي سازمانونه له نشه یي موادو سره پر مبارزه ټینګار کوي، خو بیا هم د ګاونډیو هیوادونو همکاري کمه شوي او له دې سره په افغانستان کې د نشه یي موادو تولید او نړۍ کې خرڅلاو ډیر شوی دی. د افغانستان ډیری ګاونډي هیوادونه نشه یي موادو او قاچاق ته په سیاسي سترګه ګوري چې د کار له نشه یي موادو سره مبارزه باندې منفي اغیز کړی دی.
د افغانستان د ولسی جرګې غړی شاهزاده شاهد په افغانستان سیمه او نړۍ کې د مافیایي ډلو آزاد فعالیت د نشه یي موادو د زیاتوالي ستر عامل بولي. ښاغلی شاهد وایي تر څو چې په نړیوالو مارکیټونو کې د نشه یي موادو غوښتنه راکمه نه شي، افغانستان یوازې له دې ستونزې سره مبارزه نه شي کولی.
جامع جهانی یا د سیمې هیوادونه هیوادونو په شکل نه، بلکې قاچاقبران چې دي ملي یا منطقوي یا په جهانی سطح باندې آغا قاچاقبران دا غوی د گرفتاری یا دا غوی د نیولو یا دا غوی د مجازات دا پار جدی اقدامات نکیگی او کله چې تقاضا موجودی پا آغا اندازه بانه عرضه هم وی نو چون قاچاقی با هر تکیگی او قیمتون اوچد دی دلتا غریب و خلق آغا تشویقیگی.
د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت افغانستان ته د ګاونډیو هیوادونو له لارې د کیمیاوي موادو قاچاق او د دې هیوادونو له لارې نړۍ ته د نشه یي موادو ترانزیت په نړۍ کې امنیت او ثبات ته ستر ګواښ بولي او په دې برخه کې د یوې سیمه ییزې ستراتیژۍ پر جوړېدلو ټینګار کوي.
محمد ایاز ترنکو چې د نشه یي موادو د غوښتنې او نړیوالو بازارونو په اړه راپور اوروه.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لاله مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه پورس ل دریو تر څلورو بچو ته دغه شمیرو لاله ل مخسره په اړیکه کې شي. 0995 30 40 0992 225. او بیا هم د ازادي رډو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې ل مخسره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
اوس کندهار ته ځو او د هغه ځای د کوکنارو د کښت حال درکو. په کندهار کې د نشي موادو پر ضد مبارزه ریاست سرشکار په دې ولایت کې د کوکنارو په کښت کې د کموالي خبر ورکوي. د چارواکو په وینا د بدیلو کښتونو له امله په کندهار کې د کوکنارو کښت کم سوی او د نړیوالې ټولنې په همکارۍ د تیرو کلونو په پرتله د بزګرو په ژوند کې مثبت بدلون راغلی دی. خو هغه بزګران چې کوکنار کري وایي دا کار د مجبورۍ او بې وزلۍ له وجې کوي. په دې اړه له کندهار څخه زموږ همکار صادق رښتینی راپور لري.
د کندهار د نشي توکو پر ضد مبارزې رئیس ګل محمد شکران وایي د کروندګرو سره د نړیوالې ټولنې د بدیلي کښتونو د ترویج په برخه کې د مرستې له امله سږکال په کندهار کې کم کوکنار کرل سوي وه. د شکران په خبره سږکال په دې ولایت کې پر 3000 هکتار ځمکه کوکنار کرل سوي وه چې 1000 هکتار بیرته د کروندګرو لخوا په خپله خوښه مات سوي.
خوشبختانه سږکال د کندهار په ولایت کې د نشي توکو کښت د تیر کال په پرتله ډېر لږ و چې پروش کال تقریبا 15000 هکتار وو او سږکال 8000 هکتار وو. او بیا هم خوشبختانه چې د دې د کمښت علت دا و چې تقریبا د انګلیسي محترم موسسې دفاع څخه باغونه وو د پستې جوړ شول، د چیلي سیسټم یا د ټي سیسټم د انګورو باغونه وه، او د کاډیب څخه دفاع څخه محترم موسسې دفاع څخه د چرګانو فارمونه وه.
د نشي توکو پر ضد مبارزې رئیس زیاتوي چې شش کال ورسره هیڅ کوم ارګان د کوکنارو په ماتولو کې مرسته نه ده کړې. له همدې امله لکه څنګه چې ښایي هغه ډول د کوکنارو پر ضد کمپاین ترسره نه سو. که څه هم اوس د کندهار ښار په نږدې ولسوالیو کې د کوکنارو کښت شول سوی، خو لا هم په یو شمېر لرې پرتو ولسوالیو کې موسمي کوکنار کرل کېږي. د دغه کوکنارو کروندګر او نشوهونکي لا هم کوکنار کرل خپل مجبوریت بولي. دوی وایي د بې وسۍ او سختې ناچارۍ له امله د کوکنارو کښتونو ته مخه کړې ده. احمد الله ولی احمد چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د موسمي کوکنارو نیشوي په دې برخه کې د دولت پر نه همکاري هم نیوکه کوي.
انور اغلی وروره دغه یل توخاري کار بل اخو نیشتي نو څوک ولا غریبین نسته بل دنده نسته را ماجر شي نسته کښت کاروندان نسته پاتس و د دې امنیتي سره ویې راوتلي د اغلی په دفاعي کښتۍ کار بار کوم څوک آیا لولي مرمرو
چې زه د فکر سره غلغلی ملته نیشو ماجر پاری کارو د دې لپاره چې د اجازه په اجازه پاره نه پکا پیدا کو په شهر کې دا شی نه ضرورت بازار کې موږ یو کار برابر کوي فاجو کارو نه په پریکې مرته برابر نه یو بل کار نه یو بل کار چې موږ پرې وګرځو او موږ پرې کېږو په دې خطر باندې تر ازو په لپاره کار په لایا د بار ګورنال د نه پسی
سره د دې چې په تیرو درو کلونو کې د کندهار په میوان جړی او پنجوایي ولسوالیو کې د فورزون د پروګرام د لارې د بزګرانو او کروندګرو سره د شاوخوا 22 میلیونه ډالرو مرستې سوي. چارواکي وایي چې دغه مرستې پر ځای لګېدلې، خو کروندګر وایي چې دا مرستې په سم ډول تر خلکو پورې ونه رسېدلې.
صادق رښتینی وو چې ویل یې په کندهار کې د کوکنارو کښت تر پخوا کم سوی دی.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار یې هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 2016 مزنی سپو خبريږي او اوس په کورونو کې د محتاجینو د درملنې موضوع څېړو. په دې وروستیو وختونو کې ځینو نادولتي ټولنو په کورونو کې د محتاجینو درملنه پیل کړې ده. دوی هغو محتاجینو ته د علاج زمینه برابروي چې د صحیح مرکزونو پر شرایطو برابر نه وي، او یا د هغو محتاجینو درملنه کوي چې کورنۍ یې په صحیح مرکزونو کې د بستر کېدو اجازه نه ورکوي. دا چې په کورونه کې د محتاجینو درملنه څومره موثره ده، د دې درملنې عمده برخې کومې دي او د روغتون له درملنې سره یې توپیرونه څه دي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د چتر په نوم د څو نادولتي ټولنو د مشر محمد نصیب سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې په کورونو کې د محتاجینو درملنه څومره ضروري ده.
زمونږ ډیر معتادین هغوی نشي کولای چې په مرکزونو کې خپلې تداوی ته دوام ورکړي، خصوصا ښځینه معتادینې، ځکه هغوی په کورونو کې کار کوي، کله اجازه هم نه لري چې د کور نه نورو مرکزونو کې خپله تداوی ته دوام ورکړي. بعضې معتادین د مرکزونو ته د تګ توان هم نه لري، بعضې نه غواړي چې هغوی افشا شي.
دا درملنه تر دې مهاله څومره ګټوره او مؤثره تمامه سوې ده؟
د شواهدو پر بنسټ چې دا تداوی دی هغه تداوی لکه په مرکزونو کې چې ده د هغې سره موازي مؤثره ده، یعنی نسبتا د مرکزونو نه دا ارزانه هم ده. په مرکزونو کې دوی شپه ورځ هلته وي او تقریبا 8 ساعته دوی هغه پروګرامونه مخته وړي. په کورونو کې هغه کیدای شي 2 یا 3 ساعته دا پروګرام مخته ویسي، نور د خپل کور کار وکړي. زمونږ هغه د تداوی ټیمونه د دوی کور ته هم تربیوي پروګرامونه لري. هغه د معتاد درملنه کې دوی فامیل ټول غړي شامل دي، نو نه تنها معتاد بلکې دوی ټوله کورنۍ د مخدره موادو د ازرارو څخه هم خبریږي او د درملنې طریقې هم یادوي.
کورنۍ درملنه کومې عمده برخې لري؟
زمونږ هغه ټیمونه د دوی سره کار کوي چې دا معتادین څنګه وهڅول شي چې هغوی خپله درملنه په خپله وغواړي. بیا معتادینو ته او د معتادینو فامیل ته د مخدره موادو ازرار او د هغه تداوی هغه طریقه هغه معلوماتونه دوی ته ورکول شي. د صحي خدماتو او درملو ورکونه ده او د هغې هغه طریقه ښودنه ده، هم معتاد هم فامیل ته دوی سره سلا مشورې وشي چې په څه ډول دوی اوس د احتیاط نه ځان خلاص کړي. بعضې مهارتونه دوی ته وښودل شي چې دوی کله ډېر د فشار لاندې راشي څنګه کولی شي چې فشار تحمیل کړي خو بیا مخدره موادو ته لاړ نه شي، یا بعضې حرفوي زده کړي یا بعضې نور مهارتونه دوی یاد کړي چې یو خو دوی هغه خپل وخت پرې مصرف کړي، دویم بېرته راونه ګرځېږي، او دریم دا چې یو څه عایدات هم لاسته راوړي. د تعقیب په برخه کې د زموږ د صحي ټیمونه د دوی سره په دوامداره ډول باندې کار کوي.
د کورنۍ درملنه معمولا څومره وخت نیسي؟
دا معمولا د یوې میاشتې او 45 ورځو ترمنځ وخت نیسي، خو په بعضو مواردو کې بعضې ناروغان یا خپله وجودي مقاومت لري یا بعضې نورې موانع ایجادیږي چې کله دوی په معمول ډول که ضرورت وي چې 3 ساعته په کور کې کار ورسره وشي 3 ساعته وخت نه لري، نو هغوی سه هغه پروګرام مجبور یو چې عملي کړو، خو لیکن د یوې ورځې په ځای کېدای شي 2 ورځې ونیسي. بعضې معتادین کېدای شي زیات وخت ضرورت ولري.
کورنۍ درملنه د روغتون له درملنې سره څه توپیر لري؟
هغه درملنه چې په مرکز کې کیږي هغلته نو دغه معتادین شپه ورځ تقریبا 3 میاشتې په هغې کې وخت تېروي. په کور کې د یوې میاشتې نه 45 ورځو کې خو بعضې مریضان کېدای شي زیات وخت ولري. په مرکز کې دغه معتادین په انفرادي ډول تداوي کیږي، خو په کورنۍ کې معتاد سره سره د کورنۍ ته هم ټرینینګونه ورکول کیږي، او بل دا دی چې په کورنۍ کې د معتادینو هغه هویت پټ پاتې کیږي. اکثره زنانه دا خوښوي یا کله څوک اجازه نه ورکوي چې مرکزونو ته لاړ شي، د کورنۍ ټول غړي ورسره هم هغه د تداوی پروسه یادوي او هم د مریض په تداوی کې دوی ونډه اخلي.
تاسې د څه ډول معتادینو درملنه د هغوی په کورنو کې کوئ؟
معتادینو ته موږ د دې حق ورکوو چې دوی په مرکزونو کې تداوی غواړي او که په کورونو کې. هغه څوک چې په کورونو کې تداوی غواړي او یو د خپل هویت د نه ښودلو په باره کې فکر مند وي، بل ډېر زیات ښځینه چې څوک کورنۍ کې اجازه نه ورکوي او د دې وخت هم نه لري، ځکه ښځینه د خپلو ماشومانو په روزنه کې هم ډېرې مصروفي. بعضې مریضان هغه شرایط چې د مرکز دپاره وي هغه پوره کولی نه شي. بعضې که داسې رواني تکلیفونه ولري یا داسې تکلیفونه ولري چې هغه ډېر ساري وي، نو بیا اړینه دا ده چې دوی په کور کې باید تداوی شي. بل دا دی چې 3 میاشتې وخت ورکوونه یو چاته ډیره مشکلې خصوصا چې کار ولري، او په بعضو مواردو کې ټوله کورنۍ یعنی خاوند او ښځې حتی ماشومان دا ټول معتاد وي. په مرکز کې داسې په ګډ حالت تداوی مشکله ده، نو په کور کې هغوی ته ښه تداوی ورکول کېدای شي.
په دې ډول درملنه کې د کورنیو توجه او مسؤلیتونه څه دي؟
یو باید هغه د تداوی د ټیم سره د هغوی د سپارښتنو په باره کې دوی عمل وکړي. بل دا دی چې د نظارت چارې دلته د کورنۍ په غاړه دي. د ناروغ سره باید دوی ښه وضعیت وکړي. ناروغان داسې فشار لاندې رانه ولي چې هغوی خفه شي یا بیا احتیاط ته راوګرځي. بل دا دی ټوله کورنۍ په تداوی کې برخه اخلي. د تداوی ټیم دوی سره په ورځ کې کېدای شي 2 یا 3 ساعته وي. نور هغه فالو اپ یا نور نظارت دا ټول د کورنۍ په غاړه دي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی پورته نه
وځي کوم کښت کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوي. مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 بجې له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې ورستی برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سردار تازه له ښار څخه کور ته راغلی وي او ډېر خوشحاله ښکاري چې په دې وخت کې د کور دروازه ټکیږي. له دې سره سم سردار او کورنۍ یې سخت وارخطا کیږي. دا چې دروازه څوک ټکوي، اسلم او کورنۍ یې ولې وارخطا سوه، او تر دې وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلیمه، څه خبره ده؟ ولې دومره وارخطا یې؟
یاره لالا، هر وخت چې په کلي کې د پولیسو موټر وینم، زه وایم چې کوکنار اړوي.
ما ډارېږه نه اړوي، د پولیسو موټر خو هره ورځ په کلي کې تیریږي او راتیریږي.
بس لالا، دا نو ستا خبرې دي چې نه اړوي. خبر یې که نه، پرون یې په بر کلي کې د کوکنارو څو پټي اړولي دي.
بار کلی جلا دی او زموږ کلی جلا. لس کاله کېږي چې زموږ په کلي کې کوکنار کرل کېږي، خو تر اوسه حکومت نه دي مات کړي.
لالا، دا نوی والی ډیر جدي سړی دی. ټول ولسوالانو او امنی قومندانانو ته امر کړی چې کوکنار خامخا واړوي.
هر والی چې نوی راشي، یو څو ورځې دېخوا واخوا منډې وهي، خو بېرته یې درک ورک شي. خو نه پوهېږم چې ته ولې دومره وارخطا یې.
زه ځکه وارخطا یم چې برما مو د پور په پیسو وایستله. د برمې ماشین او نور سامانونه مو هم د پور په پیسو واخیستل. تر څټه پورې په پورو کې غړ کیو. که حکومت کوکنار مات کړل، سوال ته به اړ شو. و سړیا،
تاسې بې ځایه وارخطا یې. دا د کوکنار پاخه شوي او نیش وهو، نه وینې چې څومره په زور کې دي؟ دومره تاریخ به وکړي چې هم به پورونه ادا کړو او هم به ډېرې پیسې را پاتې شي.
نو که یې مات کړ، بیا به څه کوو؟ له هغه خلکو سره به څه کوو چې د کوکنارو تر وخته پورې مو پیسې په پور ځنې اخیستې دي؟
ښه، ته ووایا څه شی مې کرلی وای؟
غنم یا بل شی به دې کرلی وای؟
غنم نو کله دونه پیسې ګټي؟
غنم که لږ پیسې ګټي، له خطره خو وتلی دي. د کال غله خو یې را جوړوله.
ډېره ګټه چې کوي نو تاوان به هم مني. متل دی وایي ګټه په تاوان کېږي.
لالا، دا کار چې ته کوې دا سم قمار دی. قمار په قمار کې هیڅ چا خیر نه دی لیدلی. غریبان خلک یو، وایي لږې خوره ته لږ خوره.
زه څومره ورته خوشحاله یم او ته مې ډاروي. دا دې وبګورې چې اول امن پیسې به وګټو.
خدای دې وکړي چې اول امن پیسې وګټو، خو داسې نه وي چې حکومت کوکنار واړوي او پر اوسنۍ غریبي شکر وباسو.
ښه، ته نور دا اندېښنې پرېږده، ما ته غوږ شه.
ښه، ووایه.
په کلي کې خو نېغګران نه پیدا کېږي. زه به ښار ته لاړ شم چې د نېخ لپاره مزدوران راولم. ته په کوکنارو پام کوه.
کوکنار څوک نه غلا کوي، ته پر ځان پام کوه چې حکومت در باندې خبر نشي. او بل دا چې ډېر مزدوران راوله چې نیک ژر خلاص شي. هره شیبه کېدای شي چې پولیس راشي او کوکنار واړوي.
ما درته وویل چې هیڅ اندېښنه مه کوه، ټول کلي تاریا کرلی دي. وایي له عالمه سره غم نه غم.
لالا، ته په خیر راغلې؟
په خیر راغلم. ولې خیر وو؟ څه خبره ده چې داسې وارخطا یاست؟
خیر له کومه شو؟ هغه ستا غم لړلی کوکنار پولیسو مات کړل.
ټول یې مات کړل؟
وو ټول یې مات کړل.
کله یې مات کړل؟
همدا اوس، یو ساعت مخکې مات کړل.
بس دا نو د خدای کارونه دي.
دا ټول ستا ګناه ده. لنګه غوا دې خرڅه کړه او په هغو پیسو دې تریاکو کړل. اوس به موږ څه خورو؟
ښځې غلی کېنه، یو خو تا صاب را خراب کړل. ته ودرېږه، زه ورځم.
وسړیه، ته مه ورځه، داسې نه چې پولیس وي.
لالا، ته مه ورځه، زه به ورشم.
نه، پولیس نشته، زه ورځم.
ښه نو درته زه هم درسره ځم.
حاجي کبیره، سلام علیکم.
وعلیکم سلام
حاجي صاحب. السلام علیکم.
وعلیکم سلام
حاجي صاحب. راځه کور ته چې چای وڅښو.
نه، چای نه څکم، بس یوازې یوه خبره مې درته کوله.
خدای دې خیر کړي. وایه، څه خبره ده؟
خبره دا ده چې ستا کوکنار خو پولیسو مات کړل. ما خو چې تا ته پیسې په پور درکولې تا ویل د کوکنارو تر حاصلاتو وروسته درکوم، اوس به یې له کومه راکوې؟
حاجي صاحب تاریخ به یې مات کړي وي، شکر خدای خو لرم، خدای به پیسې راکړي، لږ صبر راته وکړه.
درې میاشتې در راته ویلي وه، اوس شپږ میاشتې تېرې شوې، نور صبر نشم درته کولی. ما ته به همدا نن زما پیسې راکوې بس.
حاجي صاحب قربان دې سم، دا شپږ میاشتې دې صبر راته وکړ، لږ نور هم صبر راته وکړه. خیر دی
که یو کال نور هم صبر درته وکړم، پیسې به له کومه را پیدا کړي؟
نو چې نه یې لرو تا ته به یې له کومه کړو؟ ولاکه یوه افغانۍ را پاتې وي، یوه غوا مو درلوده، هغه مو هم د کوکنارو لپاره خرڅه کړه، ټولې پیسې په کوکنارو ولګېدې. اوس یوازې همدا یوه ټوټه ځمکه لرو او بل د برمې ماشین او ورسره نور سامانونه پاتې دي او بس.
بس دغه د برمې ماشین او نور سامانونه زما بس دي، زما پور پرې ادا کېږي.
بس ستا خوښه ده حاجي صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو.